ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان احمد الله او تکنیکی ملګری نوذرین کي هلي او سلامونه مني. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د گوادر د ازغن تار د تاوولو پروژه ودرولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو په سخت نیوکې کړې وې. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم په دې خپرونه کې راسره دي چې تر پای مو ملتیا وکړي دغه ټول به واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد الله.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمان خان ویلي ل غوادرې د اغزن تار چاپیرولو بهیر ودرولې دي. د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف مشران نن په لاهور کې غونډه لري او د روغتیا نړیوال سازمان د فایزر او بایو انټیک واکسینو د بیړنې استعمال اعلان کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دي د اپوزیشن ګوندونو نیوکو وروسته په گوادر کې د اغزن تار چاپیرولو کار یې ودرولې دي. جام کمال خان دا خبره تیر ماښام د بلوچستان اسمبلی غونډې ته له هغې وروسته وکړه چې اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې په گوادر کې د اغزن تار چاپیرول په کلکه سره وغندل. اعلی وزیر غونډې ته وویل د یادې سیمې اولس په اعتماد کې اخیستو ترڅنګ د بلوچستان اسمبلی د پریکړې سره سم به په دغه پروژه کار پیلوي. د بلوچستان نېشنل ګوند یو غړي ثناء الله بلوچ غونډې ته وویل په گوادر کې اغزن تار چاپیرول یو غیر فطري عمل دی ځکه چې په داسې کولو سره به د گوادر اوسیدونکي په دوو برخو کې سره وویشل شي. حکومت او د اپوزیشن ګوندونو غړو د ویناګانو وروسته سپیکر قرارداد په گوادر په اړه قائمه کمیټې ته وسپارو کوم چې خپل رپورت په لسو ورځو کې دننه اسمبلی ته وړاندې کوي. وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر شاوخوا 25 کیلومتره برخه باندې د اغزن تار چاپیرولو کار روان وو او د حکومت په وینا چې دا کار یې د امنیتي وجوهاتو له کبله کوو. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد مشران نن د لاهور پر رایوند کې غونډه لري. د یاد غورځنګ مشران وایي په نننۍ غونډه کې به د صوبایي او قومي اسمبلیو نه د استفاګانې ورکولو او د سینټ راتلونکو انتخاباتو ترڅنګ په ځینو نورو موضوعاتو خبرې کوي. له دې غونډې وړاندې تیره شپه په لاهور کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د حکومت د یو اتحادي ګوند مسلم لیگ فنکشنل د یو مشر محمد علي دوراني ترمنځ ملاقات وشو. د ملاقات وروسته رسنیو سره خبرو کې محمد علي دوراني وویل د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د غلی ټکر د ختمولو لپاره مذاکرات ډیر ضروری دي. نوموړي ویل له مولانا وړاندې په کوټ لکپت زندان کې د مسلم لیگ نون د مشر شاباز شریف سره هم لیدلی وی. مولانا فضل الرحمن بیا رسنیو ته ویل ک وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي نو دوی مذاکراتو ته غاړه کې خوده شي. خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي د اپوزیشن په غوښتنه به کله هم استعفا ورنکړي او دوی خپل ځنی مشران د نیب د کیسونو نه بچ کولو لپاره مظاهره کوي. د پاکستان د وزیر اعظم د دینی همغږی ځانګړي استازي وای د مذهبي لګکیو په عبادت ځایونو برید کوونکي به نه بخل کیږي. حافظ محمد طاهر محمود اشرفي پرون په یو بیان کې ویلي په کرک کې د هندوانو په زیارت برید د غندنې وړ کار دی. د پاکستان آئین لګکیو ته پوره تحفظ ورکړی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ثناء الله عباسی پرون په کرک کې رسنیو ته ویلي ول چې د هندوانو زیارت دورانولو او سوځولو په تور کې 130 کسان گرفتاره کړي دي او تر 300 زیات کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده. د کرک پټيري کلی کې د دسمبر په 10مه د زیارت د سوځولو پیښه مخې ته راغلی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي د عامې روغتیا په وزارت کې پیدا شوی حالت د په وینا د ټولو سپکاوی دی او نوی وزیر به سیاسي شخص نه وي. د ارګ لخوا پرون خپره شوی اعلامیه کې د ولسمشر غنی له خولې راغلي باید قانون ته درناوی وشي او هغه کسان چې له قانونه یې سرغړونه کړي باید سزا شي. غنی دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي دي چې د افغانستان د عامې روغتیا پخوانی وزیر احمد جواد سلیم عثماني پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي بې له دې چې پخپله استعفا ورکړي د ارګ لخوا مکتوب ورسېدلی چې استعفا یې منل شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې تر دې وړاندې د بډې اخیستو په تور څلور کارکوونکي نیول شوي وو. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ښاغلي عثماني ورور او د کاکا زوی په نیول شوو کسانو کې دي. او اخري خبر د روغتیا نړیوال سازمان پرون د فایزر او بایو انټیک واکسینو د بیړنی استعمال اعلان وکړ. دا په تیر یو کال موده کې دا چې د کرونا وبا خپره شوې ده د کووید 19 د واکسینو د اعتبار وړ اعلانونو لومړی حصه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي دا اقدام د واکسینو د واردولو لپاره د قانوني پروسې په ګړندي کولو کې د نړۍ د هیوادونو پر مخ لارې پرانیزي. د یادې ادارې یوې چارواکي ویلي کووید 19 واکسین ته د لاسرسي لپاره دا یو مهم مثبت ګام دی. د رسمي شمیرو تر مخه د کرونا له پیله تر اوسه له 3 میلیونو څخه زیات کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي او 13 لکو نه زیات کسان یې وجلی دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال دې ته وګي خبرونه درته زمونږه همکار احمد الله وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې لګوادر د ازغن تار تاوولو بهیر ودرولې. په عین وخت کې په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن پر دې باړ نیوکې کړي.
یہ سب بھی جو ڈیسائیڈ کرنے جا رہا ہے یہ ہائی کورٹ بلوچستان بھی اس کو فالو کرے گا اور اسی کے بیسس پہ آگے شاید کیس بھی چلے گا.
د خیبر پختونخوا د ساينس او ټیکنالوژي وزیر وایي چې په مومندو کې د مرمرو د کانو راوستلو لپاره به نوې ټیکنالوژي کاروي خو د غرونو مالکان بل نظر لري.
دا لیٹسٹ ټیکنالوژي ده. دا په هر هاغه درنګ کدان کې لګي دی شي چې هغه سره خوا کې بل کدان بل درنګ کې بلاسټنګ نه کیږي.
او حکومت یو وار بیا د تیلو د مصنوعاتو بیې زیاتې کړي. ولس وایي دا اضافه به د هر سیز بیې لوړې کړي.
نغون کار په دې پټرول او دغه روان دي. د غریب سره خو کوم د پټرول دي چې پټرول ګران شي نو د غریب سره خو بیا هم غرق دي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وایي چې د حزب اختلاف د اعتراض وروسته به دوی په گوادر کې د باړه چبلو کار بند کړي او د گوادر ولس به په اعتماد کې اخلي. وروسته به د بلوچستان د اسمبلی د پریکړې سره سم پر دې پروژه کار بیرته پیل کړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام د حزب اختلاف پر غوښتنه باندې رابلل شوې د بلوچستان اسمبلی غونډې ته وکړې ده. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې اورو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه چې کله تیر ماښام د ډیپټي سپیکر سردار بابر مساخیل په مشتابه کې پیل شوه، نو د حزب اختلاف د غړو له لوري په یو قرارداد کې په گوادر کې د باړ یا ازغن تار د اچولو غندنه وسوه او وویل چې په کال 2002 کې چې کله حکومت په گوادر کې د ترقۍ کارونه پیل کړي وو نو هغه وخت یې ولس مخالفت نه و کړی. په دې ترڅ کې د گوادر سره تړاو لرونکي د بلوچستان نېشنل ګوند اسمبلی غړی ایمل کلمتی وویل چې د گوادر خلک د ترقۍ په ضد نه دي، لکن د باړ اچولو د پریکړې په اړه د گوادر خلک په اعتماد کې نه دي اخیستي او نه هم د گوادر خلک د باړ اچولو د پریکړې څخه خوشاله دي.
اگر آپ ہمارے لیے شہر نہیں بنانا چاہتے، انویسٹر کے لیے بنانا چاہتے ہیں،
تاسو زموږ یا د مایانو نیوونکو لپاره دغه شهر نه جوړوي بلکې د پانګ اچونکو لپاره جوړوي، نو هغه هم دا وخت د گوادر و سړکانو ته نه بلکې د گوادر شهر و دکانو ته راځي. چیر چې ټول دکانونه او مارکیټونه په گوادر شهر کې دي او د گوادر د سمندر په غاړه چې کله زموږ ماشومان به لوبې کولې هلته وزغټ سړکان جوړ شوي دي. دغه ډول د گوادر د ترقۍ په نامه زموږ ماشومان هم د لوبو څخه لرې کړل شوي دي، ځکه چې په ټول گوادر کې دوه د فوټبال او یو د کرکټ ګراوند دی چې له امله یې اوس هغه ماشومان په ګلۍ او کوڅو کې لوبې کوي. نوموړي زیاته کړه چې مایان یا کب نیونکي پخوا به په آزاده توګه و سمندر ته تلل او خپل مایان به نیول، خو اوس هغه په خپله مرضي نشي تلای. لومړی به دوی اجازه تاخلي او بیا به سمندر ته داخليږي او د دوی څخه په سمندر کې شناخت کارډ هم قتل کیږي او د سمندري عسکر له لوري په سمندر کې دوی څخه پوښتنه کیږي چې د کومه ځای راغلي او چیرې روانه. د دې څخه لمخه د بلوچستان های کورټ ایډوکیټ جنرال ارباب طاهر قاسی ایډوکیټ و اسمبلی ته وویل چې های کورټ و اسمبلی ته امر کړی دی چې د گوادر ستونزې د خبرو د لارې هواره کړل سي، ځکه چې په اسمبلی کې د حکومت تر څنګ د حزب اختلاف غړي هم ناست دي. مال په خپل وینا کې د حزب اختلاف یو بل غړی سنا بلوچ زیاته کړه چې د گوادر باړ یا ازغن تار اچول یو غیر فطري عمل دی، ځکه چې د دې څخه د گوادر شاریان په دوو برخو کې بشل کیږي. سنا بلوچ وایي چې اسمبلی هر پریکړه وکړي پر هغه باندې به بلوچستان های کورټ عمل کوي یا بیا به پر دې پریکړه باندې کیس چلیږي. نو پکار دی چې اعلی وزیر اعلان وکړي چې دا یو غلط کار و، سمدلاسه دي دا کار بند کړي او د مشاورت وروسته دي د ټولو بلوچستان لپاره سیکیورټی پلان جوړ کړل سي. نو حزب اختلاف د حکومت سره وناشته چمتو دی. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په خپل وینا کې د ایز اختلاف او سوالو ته په جواب کې وویل چې د گوادر بندر د باړ اچولو په اړه به حکومت ټول خلک په اعتماد کې اخلي او بیا به په اسمبلی کې خپل پریکړه وکړي. د نوموړي په وینا چې تر هغه وخت پورې به د باړ اچولو کار وځنډوي.
هر ملک ایک دوسرے ملک کے خلاف ہے اور وہ کوئی اپرچونیٹی نہیں.
ہر ایواد بل ایواد پزد وی او هغه هر هغه موقع د لاس نه ورکوي کوم چې د بل ملک پزد استعمال دلای شي، ځکه چې هغه هلته کومه پیښه کوي نو د هغه څخه د مخالف ملک و اقتصاد ته زیان رسول وي. خو اوس ملکونه نه بلکې ګروپ سي اډلې هم په دې کار کې لاس لري. داسې ډلې شته چې موږ او تاسو ته نه دي معلومي، د هغو مفادات پټ وي او موږ تاسو ته یې پته نه لګیږي. د مثال په توګه که یو کس په گوادر کې هاوسینګ سکیم ولري نو هغه د مخالف د سکیم د ناکامولو لپاره په گوادر کې کولی شي چې واده ماکه وکړي، خو د هغه څخه چې کم زیان دی هغه ما او تا ته رسیږي. د حکومت او حزب اختلاف د ویناګانو وروسته ډیپټي سپیکر یاد سوی قرارداد د گوادر په اړه وقایمه کمیټي ته سپارلی دی، کوم چې په خپل رپورټ په لس ورځو کې دننه و اسمبلی ته وړاندې کړي. د حکومت له لوري د بلوچستان په سایلي ښار گوادر کې د ازغن تار د اچولو کار روان شوی و. د حکومت په وینا چې دا کار یې په گوادر کې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره پیل کړی و، خو د حزب اختلاف له لوري پر دې عمل باندې نه یوازې نیوکې شوي وې، بلکې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې یا بلوچستان بار کونسل له لوري پای کوټ کې د گوادر بار په ضد درخواست هم ورکول شوی و. پر درخواست باندې عدالت د بلوچستان اسمبلی څخه پوښتنه کړې ده چې اسمبلی په گوادر ښار کې ازغن تار اچول غواړي. آیا د دې مقصد لپاره څه قانون سازي کړې ده؟ که سوي وي نو دغه مقصد څه دی؟
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال لیدو ته وګي. اوریدونکو ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. نن په رایوند کې د پاکستان جمهوری غورځنګ سیاسي ائتلاف کې د شاملو ګوندونو د مشرانو غونډه کیدونکې ده چې پکې مهمې خبرې متوقع دي. خو له دې غونډې وړاندې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د حکومت د یو اتحادیې مسلم لیگ فنکشنل د یو مشر محمد علي دورانی ترمنځ لیدل کتل شوي دي. محمد علي دورانی تر دې مخکې د اپوزیشن مشر شهباز شریف سره هم ملاقات کړی و. دا ملاقات د اپوزیشن حکومت ترمنځ د ناندریو د کمولو لپاره مهم ګڼل کیږي. تر دې وړاندې د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز ویلي و حکومتي لوری به د اپوزیشن مشرانو سره د روغې جوړې لپاره ګوري، خو د مریم نواز او مولانا فضل الرحمن سره به نه ګوري. په رایوند کې د ننني اجلاس او د دورانی سره د مولانا د لیدنې په اړه تفصیل د غلام غوس په راپور کې.
نن په ریوان کې د سربراهانو په کچه د پاکستان جمهوری غورځنګ د مشرانو غونډه رابلل شوې ده. خو دغه مهمه غونډه نه وړاندې تیر شپه په لاهور کې د جمهوری غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن سره د حکومت د یو اتحادی او د اطلاعاتو د پخوانی وزیر محمد علي دورانی ملاقات وکړو. او دغه ملاقات وروسته تیر شپه په لاهور کې د مولانا فضل الرحمن سره په شریک خبری کانفرنس کې محمد علي دورانی ویلی دي چې په هیواد کې د حکومت او اپوزیشن د ټکراو د مخنیوي لپاره مذاکرات ډیر ضروری دي. هغه ویل چې تر دې وړاندې د لاهور په کوټلکپت جیل کې هم د دغه هدف تر لاسه کولو لپاره د نواز شریف د ورور شهباز شریف سره هم ملاقات کړی و.
آگے یہ ایک روشن اتفاق میں بدلے گا اور نیا سال
ز امید لرم چې دا اختلافات به په اتفاق کې بدلیږي او نوې کال به د اتفاق او د اتحاد کال وي. په پراخه کچه د مذاکراتو لپاره د ایجنډې د سیټ کولو ضرورت دی او زما په اند د اتفاق په راجوړولو کې د احتساب د ادارې د غریبتاریانو په وجه مشکلات را مخې ته کیږي. د مولانا سره مې چې نن ولیدل نو امید می نور هم زیات شو. او هغه ورځ می چې د شهباز شریف سره لیدلی وو نو هغه ویلی وو چې د مولانا سره فیصله وي نو د پی ډی ایم به هم هغه فیصله وي.
جو مولانا کا فیصله ہوگا پی ڈی ایم کا فیصله ہوگا.
خو مولانا فضل الرحمن په دغه محل وویل چې موجوده حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او دا حکومت په داخلي او خارجي پالیسیو کې د ناکامۍ سره هم مخ دی. مولانا فضل الرحمن وویل چې وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي نو د هغې وروسته به بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د احتساب د ادارې د معاملاتو او نورو ریاستي او قومي معاملاتو په اړه خبرې اترې کیدلی شي.
پاکستان کے جتنے ادارے ہیں چاہے وہ
دا پاکستان چی سم رہم اداری دی کاغا اسٹیبلشمنٹ لے کا سیول بیوروکریسی دا او کا نوری اداری دی خو ټول خلکو لا یو موٹے کے دل پکار دی چی کا دا رقم نا اہل حکومت تا یو ورز هم زیاده ورکو نو یو ورز نور پا زمکه کی دننا ورننوزو نو زمان پا ان دا حکومت سرا دا مذاکرات و امکان نشتا خو کا وزیر اعظم استعفا ورکړي او د نوي انتخاباتو اعلان کوي نو بیا به د مذاکراتو تجویز ته ګورو. د حزب اختلاف د ګوندونو د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د صوبایي او قومي اسمبلیونه د استعفاګانو ورکولو په اړه او د سینټ په انتخاباتو کې د برخي اغیستلو یا نه اغیستلو په اړه په پی ډی ایم کې دننه د شامل وندونو ترمنز د اختلافاتو خبرونه رد کړل او هغه وویل چې نن به په ریون کې د پاکستان جمهوری تحریک د سربراهانو په اجلاس کې د معاملات نور هم واضح شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. عمدی موضوع کی سره تړلې ده. د سیاسي چارو شنون کی وايي په پاکستان کې په 2000 کال کې پارلماني سیاست په سم ډول نه دی تر سره شوی او نه هم اپوزیشن ګوندونه واضح تګلار لري. دی وايي په نوي کال کې بعد حکومت او اپوزیشن ترمنځ کشالي د کمیدو پر ځای زیات شي. د دغه کال سیاسي ارزښتونو ته او سیاسي حلو دلو ته زموږ همکاري ملیحا امیرزاده په دې راپور کې کتلي. راځي چې دا وره.
په 2000 کال کې په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت او اپوزیشن ترمنځ د پارلمان دننه او بهر تاوده بحثونه او پر یو بل ټکونه وشول. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو خلاف د احتساب مقدمې جوړې شوې او د حکومت خلاف د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد جوړېدو په نتیجه کې جلسې جلوسونه وشول. شنون کی وای همدغه کال سیاسي حالات په داسې حال کې تاودو چې په فروری کې په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی کیس وموندل شو او دغه جهانی وبا د نړۍ په ګډون پاکستان هم متاثر کړ. د کورونا وایرس وبا پاړه په پارلمان کې د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ سیاسي همغږي ونه لیدل شوه. مخالفو ګوندونو په 2000 کې د اقتصاد او کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي تګلارو تنقیدونه وکړل او ویل یې چې دوی یې په اعتماد کې وانه خستل. په پاکستان کې د کارپوهانو په فکر له روانو سیاسي حالاتو بریښي چې په 2000 کې جمهوریت په صحیح معنی کې نه و عملي. شنون کی زاهد حسین مشال ریڈیو تویل چې کال 2000 په پاکستان کې د جمهوریت لپلوه ډیر ښه کال نو ځکه چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ کشالو په دغه هیواد کې د جمهوری اقدارو د خوندي ساتلو او د جمهوریت د بقا په اړه پوښتنې پیدا کړې دي.
دا پوښتنه ډیره مهمه ده چې په 2020 کې به څه صورتحال وي ځکه چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په تصادم کې دا وخت جوړجاړی نه ښکاري. دواړو خواوو یو سخت رویه خپله کړې چې له کبله یې د جمهوري قوتونو لپاره ځای پتنګېدو دي. د دې لپاره به نور قوتونو ادارو او فوزي اسټابلیشمنت لپاره ځای په زیاتې دوشي او دا مونږ سو واري په پاکستان کې لیدل دي نو راتلونکي کال یو خطرناک شکل لرلې شي.
په پاکستان کې د دوه مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د مشرانو خلاف د درغلو یو شمېر مقدمې جوړې دي چې په لړ کې یې گرفتارې هم شوې دي. اپوزیشن ګوندونه د حکومت انتقامي کاروایی بولي او وایي چې د احتساب کمی ادارې د حکومت په لارښوونه د دوی خلاف کیسونه جوړ کړي خو حکومت وایي چې نیب په خپلو چارو کې خپلواک ده او دوی یې په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. خبریال او شنون کې محمود جان بابر وای داسې نه ویني چې 2020 به له 2000 کال مختلف وي. نوموړی په پاکستان کې روانو سیاسي حالاتو ته په اشاره وای چې د خپل مفاد لپاره به دواړه خواوې کوششونه کوي او د ولس اصل مسلې به د مخ کې پشان لپامه غورځېدلې پاتې وي.
یقینا چې دا کم خلک دي دوی به داسې شیزونه کړي وي چې دوی ته د هغې جواب ورکول په کار دي خو چې په کومه طریقه باندې کېږي نو هغې ته هم ډېر ښه نه شي ویلی کېدی. زه په خپله دا ګڼم چې څنګه کال 2020 کم تیر شو ختم شو دا څومره چې مشکل و د جمهوریتونو لپاره او د ولس حقونو لپاره نو د راتلونکي کال هم زه دومره اسان نه ګڼم. زه دا ګڼم چې راتلونکي وخت به د دې نه هم زیات مشکلي ځکه چې هغه خلک چې کم په چوکو باندې ناست دي نو هغوی به دا سیزونه د خپل مقصدونو لپاره استعمالوي. زما خپل خیال دا دی چې دا جدوجهد او دا جنگ چې کوم دی دا به جاري وي او دواړو طرفونو نه پوره کوشش روان دی. خو ښه خبره دا ده چې جمهوریتونه هم چې کوم دي نو هغوی له خپل سر مکمل نه دی غورځ غورځولې.
په 2000 شلم کال کې د پاکستان وفاقي حکومت چې مشریه تحریک انصاف کوي له اپوزیشن ګوندونو سره په ګڼو معاملاتو د پارلمان دننه او بهر توند بحثونه وکړل. په دې موده کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم په نوم اتحاد جوړ کړ چې مشران یې د حکومت سربیره پر نورو حکومتي ادارو نیوکې کوي. د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم د بیلابیلو مخالفو سیاسي ګوندونو ائتلاف دریز لري چې موجوده حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې راغلي، نو ځکه باید له سره انتخاباتو شو. وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. خو د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا هغه ټاکنې شفافې بللې او حکومت وایي چې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. اپوزیشن ګوندونه وایي که وزیر اعظم مستعفي نه شو نو دوی به په پارلمان کې له خپلو چوکو استعفاګانې ورکړي. زاهد حسین د پی ڈی ایم هلو ځلو احتجاجي تحریک او د حکومتي رویې په اړه وایي چې په دغه موده کې په هیواد کې پارلماني سیاست نه تر سترګو کیږي.
په جمهوري بهیر کې پارلمان فعال وي، د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په مستقله توګه یو ټکراو خو موجود وي، خو په هغه کې پارلمان باید فعال وسی. د هر قسمه بحثونه مباحثه باید جاری وي. هغه ماته نخکاری، بل پلو د پی ڈی ایم په تحریک کې هم راته سوازه سمت نخکاری چې کله هغوی دا وای چې په هر صورت کې به حکومت راغورځوي، نو غټ سوالی نشان دا دی چې په پاکستان جمهوریت تحریک کې دا خبره زیاته کیږي. نو که داسې وي نو حکومتونه تر وخت مخکې راغورځيږي او د هغې له وجې نقصان رسیږي. که دا کار جاری وي نو یو نه ختمیدونکې سلسله به روانه وي. د هغې نتیجه به دا وي چې یو مستحکم حکومت به دلته کله هم رانشي.
کارپوهان وایي که د حکومت او اپوزیشن ترمنځ حالات همداسې وي او دوی له یو بل سره خبرې اترې نه کوي، نو بیا په راتلونکي کې د پاکستان جمهوریت له نورو ګواښونو سره مخامخېدی شي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په 2021 کې د سینیټ په ګډون د قومي او صوبایي اسمبلیو پر اته چوکو ضمني انتخابات کیدونکي دي، نه ویني چې د کېدو وروسته به هم په دغو حالاتو کې څه خوالی راشي، بلکې دوی وایي ښایي سیاسي کشالې په راتلونکو ورځو کې تر دې هم زیاتې شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو مومند قبایلی دی لیتا د خیبر پختونخوا د ساينس او ټکنالوژي وزیر دی او لا بنگش ویلی چې دوی کوشش کوي روزګاریانو لا د غرونو نه د سنگ مرمر وستلو د پاره ماشينان ورکړي، ځکه تر اوسه د کانو وستلو د پاره بارود کاریږي. خو دغه سي دغه سره کانی هم ضایع کیږي او خطر هم شته. په دې اړه تفصیل شانواس ترکسي راکړي.
د ساينس او ټکنالوژي صوبایي وزیر کامران بنگش ویلي چې حکومت په مومندو کې د غرونو د کانو د وستلو لپاره هلې ځلې کوي او په ځای د دې چې دا کانې په بارود راوستل شي نو دوی کوشش کوي چې دغه کانې د ماشینونو په واسطه پرې کړې شي چې نه پکې کانې ځای شي او نه انساني ژوند ته خطر جوړ شي. نوموړی په دسمبر په 1 مومندو ته ورغلی او د عامو خلکو سره د یوې غونډې په مهال د ساينس او ټکنالوژي په حواله خبرې کړې دي.
د
صوبایي وزیر دغه بیان خو د کانو روزګاریانو او د غرونو مالکانو ستایلی دی، خو دوی بیا ځینې خدشات او یا اندېښنې هم لري، لکه د جان زیب خان د مومندو په غرونو کې خپل درنګونه دی او دی وای
مشینری ته وایر سوی دا لیټسټ ټکنالوژي ده، دا په هر هغه درنګ کدان کې لګې دی شي چې هغه سره خوا کې بل کدان بل درنګ کې بلاسټنګ نه کیږي. کتا سره سنگ په سنگ په بل کدان کې بلاسټنګ کیږي نو ته وایر سا التا نشي لګولې.
د محمود د ختیز امبار تحصیل نه تر د لویدیز بایزو تحصیل پورې ټول غرونه سنگ مرمر وستل کیږي چې رنگونه او قسمونه له یو بل ډیر جدا هم دي. په دې کې ټول زیات مشهور او قیمتي د زیارت او د خانقاه غرونه دي چې کاڼي ډیر خوښول کیږي. د خانقاه د غرونو یو مالک فردوس خان صافي مشال رډیو ته وویل باید حکومت داسې منصوبه هم جوړ کړي چې دوی ته او ټیکدارانو ته پکې تاوان نه وي.
هغه خو داسې زبرداسي وي چې نیمه کم انکم چې کم دی نیمه ګټه چې کم ده هغه به حکومت ته ځي، نیم به ټیکدار ته ځي، نیمه به ټیکدار به قوم ته کمیشن هم ورکوي. نو دغه ځای کې مسله پکې شته چې داسې کوي که په مناسب پرسنټیج باندې دی خبره کوي ټیکدارانو سره به ټیک ده او که په دغه مینه کې دا خصوصا پتره قبایلي علاقې دلته خو ادا قومی کمیشن هم پکی وی عدالت دی او ټیکس هم ورکی سرکار تا کو په مناسب قیمت باندې دغه کی دا مشینری دی ورکی یا په مناسب شیرینګ باندې ورکی هټیک شو ک نو ورکی به فکر نه کوم چې دلته ټیکدارو سر دغه اومنی
نو په دغه غوښتنه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د مدنیات او مشیر عارف احمدزی مشال ریډو ته وویل چې دوی به هر وخت داسې قانون او یا پالیسی جوړوي چې د قومي خلکو او د روزګاریانو په ګټه وي. دوی به د کاروباریانو مشکلات اوري او د حل لار ورته خامخا جوړوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں لگیستی
اوریدونکو په پاکستان کې داسې لکونه ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي خو غریبۍ ورنا د کور خرڅ پوره کولو لپاره پیټې ورپشا کړي. دا ماشومان د خلکو په کورونو او په خارو بازار کې په کمو پیسو مزدوري او مشقت کوي. آصف د پنجاب په راولپنډی کې په مستریخانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته یې ډوډۍ پیدا کوي. په مستریخانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکاریږي خو آصف خوشبینه دی. د عبدالحی کاکړ په راپور کې د دې کیسه ورو
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیانې جوړوي. خدای یوازې یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکي او لوښار د اډو په مستریخانو کې د ده د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پنډي ښار د پیروادای اډې په یو مستریخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مستریخانې د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری دا دلته راغلم. زما دلته درې کاله وشو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي ریډا چلای موږ غونډ لین دین دي دي نه زموږ روان دي دلته نه موږ کرای مر کو او آر سے دی جی نہ چلو نظام زمنگ دی جی نہ زمنگ غریبی دا زمنگ دا استاد دے استاد ہم خو استاد دے نرا لوال لا کینہ کنزلی ڈیر استادان منگ لی دلی ڈچ کنزریم کئی والم کئی منگ نہ بس 200-300 روپے را کئی زمنگ گزارا لین دین تے روان دی
دار اسکلن آصف ہم لا یاسر سرا پ دکان کی کار کوی پ پیشور کیہ تر پنجما سبق ویلی خود پلار ہمڑینی او غریبی لسکولا مستری خانی تر سوالی
زما دا خواہش ہو چې زه به سکول ویم فوجی به جوړ شم فوجی نه ډاکټر به جوړ شم او موږ سره رپو گنجیش نو پلار مر شو او موږ دورو نه یو خور ده او اوس زه دلته راغلی یم او دلته استاد سره کار کوم او زاد ما خواہش ده زه دا مستریانو چل یاد کما استاد موږ له مال هر چم راکل
د گاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو لخوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره ښه کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي د دې د سکول وسایل نو دي کار شوق او جزک منکاری زکو زکه دکان ته راغلی زو تکاری زکو ما روټیم پټیم مرګم روټیم فخري بوتان چې پکاری زو ولاله ما کپڑے ملاله ما اختر کې ولا خرچه مرچا ورکو ما او خرچه مرچا چې کوم دا 150 روپے ولا خرچه ورکو ما یو شاګرد لا ما دا غوند استادان دا میسج دی چې یار شاګردان باندې خیال وکي سختی و نه کوي
په پاکستان کې په مستریخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه ده معلومه خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 38 لکه یاد کړی وو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمه بجې کېدونکې دي. د درې نیمه بجو د خبرونو لنډیز د احمد الله نور.
د بلوچستان اعلی وزیر ویلی د اپوزیشن ګوندونو نیوکو وروسته په گوادر کې د اغزن تار چاپیرولو کار یو درولې دی. جام کمل خان دا خبره تیر ماښام په د بلوچستان اسمبلی غونډې ته له هغې وروسته وکړه چې اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې په گوادر کې د اغزن تار چاپیرول په کلکه سره وغندل. وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر شاوخوا 25 کیلومتره برخه باندې د اغزن تار چاپیرولو کار روان و او د حکومت په وینا چې دا کار د امنیتي وجوهاتو له کبله کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد مشران نن د لاهور پر آیوند کې غونډه لري. د یاد غورځنګ مشران وایي په نننۍ غونډه کې به د صوبایي او قومي اسمبلیو نه استفاګان ورکول او د سینټ د راتلونکو انتخاباتو ترڅنګ په ځینو نورو موضوعاتو به خبرې کوي. د پاکستان د وزیر اعظم د دینی همغږۍ ځانګړي استاد حافظ محمد طاهر محمود اشرفي پرون په یو بیان کې ویلي د مذهبي لګکیو په عبادت ځایونو برید کوونکي به نه بخل کیږي او په کرک کې د هندوانو په زیارت برید د غندنې وړ کار دی. په کرک د کرک پټيري کلی کې د دسمبر په 13مه د زیارت د سوزولو پیښه مخې ته راغلې و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي د عامه روغتیا په وزارت کې پیدا شوی حالت د په وینا د ټولو سپکاوی دی او نوې وزیر به سیاسي شخص نه وي. غنی دا سرګندونه تر هغې وروسته کړې دي چې د افغانستان د عامه روغتیا پخوانی وزیر احمد جواد عثماني پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي بیل دې چې په خپل استعفا ورکړي د ارګ لخوا مکتوب ورسېدل چې استعفا یې منل شوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د فایزر او بایو انټیک واکسینو د بیړنی استعمال اعلان وکړ. دا په تیر یو کال موده کې چې د کورونا وبا خپره شوې ده د کووډ 19 د واکسینو د اعتبار وړ اعلانولو لومړی هڅه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي دا اقدام د واکسینو د واردولو لپاره د قانوني پروسې په ګړندي کولو کې د نړۍ د هیوادونو پر مخ لارې پرانیزي. او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو د نوي زیږیز کال هرکلی د کرونا وایرس له وجې په دودیزه بڼه اونکړې شو. خلک له دې هیلو سره نوی کال 2023 لمانځي چې فکر کوي د غمونو ډک کال یې تر شا پریښی او په نوي کال کې به د کرونا واکسین ترلاسه کړي.
روزمره تاسو مشال لريو ته وګي احمد الله درته خبرونه لنډیز وړاندې کول او تاسو په میو راپور تر راغړم. په نا قانون ډول اروپا ته تلونکي سلګونه کډوال د بوسنی هرڅوګوینا په کیمپ کې سخت جمیتا پراته دي. د دسمبر په 23مه د هیواد په شمالي لی پاسیمه کې د کډوالو کیمپ اور واخیست. تر هغې وروسته د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون شاوخوا 200 کډوال سرپناه به برخه شول. وی وای د باور ورې دوه او خړو کموالي لوجې جون لا سخت شوه. د سرسلیب نړیوال اداره وایي له کډوالو سره مرستې کړي دي او خواړه او تودې جامې ورکوي. د فرانس خبری اجانس وایي د بوسنیا حکومت د کډوالو بل ځای ته د استولو بهیر پیل کړی چې ستونزې ورهوارې کړي. په دې اړه د منورشا د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې او اجانس او فرانس خبری اجانس راپور وړاندې کوي.
په بوسنیا هرزګوینا کې په سلګونو کډوالو یو بل شپه هم په سخت یخنۍ او واورو کې تیر کړه. دا کډوال چې زیاتره یې افغانان او پاکستانیان دي په غیر قانوني لارو د یورپ غربي هیوادونو ته تلل او هلته پناه اخیستل غواړي. د بوسنیا په شمالي سیمه لیپا کې خواوشا 800 کډوال ورسته له هغه د سرپنانه محروم شول چې د دسمبر په 13مه سهار وختي په کډوالو کیمپ کې اور ولګید او د کیمپ زیاتره برخه وسوځیدله. دوی وایي د دغه کیمپ حالات مخکې هم ډیر خنو خو اوس یې ژوند لا نور ګران شوی دی.
دلته ډیره زیاته یخنی ده او موږ خوب نشو کولی. دلته نه وبشته نه ټایلټ او نه خوراک. د سختې یخنۍ له وجې او بغیر له خوړلو موږ نشو ویده کیدلی.
د سره صلیب نړیوالې مرستندویه ادارې یعنی ریډ کراس له دې کډوالو سره سمراستې کړي خو دوی وایي چې په دې وخت نه تیریږي.
په تیرو 24 غنټو کې موږ ته ریډ کراس لکشان خواړه راکړل خو په دې زموږ گزاره نه کیږي. که چارواکو زموږ لپاره زر تر زر څه انتظام ونه کړ نو موږ به همدلته مړه شو.
ریڈ کراس د لیپا کیمپ متاثر شو کډوالو ته کمبلې جورابې او دستانه هم ورکړې. دا کډوال د یورپ په غربي هیوادونو کې پناه اخیستل غواړي خو بغیر له اسنادو په غیر قانوني ډول روان دي، نو ځکه وړاندې تللو ته نه پرېښودل کیږي.
We can't go to another country.
موږ بل کوم هیواد ته نشو تللی. د بوسنیا ولسمشر ته خواست کوو چې زموږ په حال غور وکړي. موږ هم انسانان یو.
د بوسنیا هرزګوینا په لیپا کډوالو کیمپ کې څه د پاسه 1500 کډوال میشت دي چې پکې د پاکستانی او افغان ځوانانو اکثریت دی. دوی وایي د کیمپ زیاتره برخې تر سوځېدو وروسته یې ستونزې څو چنده سیوا شوې دي. ملګرو ملتونو د دې کډوالو لپاره د بوسنیایي حکومت لخوا په اقداماتو کې په نیمګړتیاوو نیوکه کړې او له دغه هیواد یې غوښتي چې د دې کډوالو لپاره د مناسب انتظامات وکړي. د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی خبر ورکوي چې د بوسنیا هرزګوینا حکومت د دسمبر په 10مه د لیپا کیمپ نه د کډوالو بل ځای ته د منتقل کولو لړۍ پیل کړې او هیله ده چې مشکلات یې کم شي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
پام کوا
په درې نیمو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ که تاسو غواړئ چې دغه خبرونه په بیا بیا واورئ یا که دنه تیرې شوې ده تاسو زموږ په ویب پاڼه یا د مشال ریډیو په سمارټ فون اپلیکیشن هم اوریدلی شئ او لوستلی شئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د کورونا وایرس نوې بڼه تر پاکستانه رسیدلې او دلته یې څو کسان وهلي دي. پوهان وایي د دې وایرس دا ډول زر خپریږي او د خلکو د وژنې قوت یې تر پخوا ډېر نه دی. له همدې امله دوی خلکو ته لارښوونه کوي چې وارخطا کېږي دي نه او د روغ پاتې کېدو لپاره دی د تیر په شان له ګړی موړي ځان وساتي، لاسونه دي په صابون وینځي او ماسک دي وکاروي. د صحت نړیوالې ادارې د پلان تر مخه غریبو ملکونو ته ښایي د کورونا وایرس ضد واکسین د 2023 کال په وروستو کې ورسیږي، خو پاکستانی چارواکي وایي د زر اخیستو تکل لري او د دې لپاره یې 2.5 میلیونه ډالر اعلان کړي دي. بشیر ګواخ د کورونا وایرس د نوې بڼې پر ضد یې د واکسینو د بشپړېدو پروګرام ته په دې راپور کې کتنه کړې. نو راځي چې وورو د بشیر ګواخ دا راپور.
پاکستان د دسمبر په 10مه د کورونا وایرس د نوې قسم د لومړیو کیسونو تایید وکړ. د سند صوبې د صحت وزارت په دغه ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې له برتانیې څخه د ورغلو 1200 کسانو ټیسټونه کړي او معلومه شوه چې په دوی کې شپږ په کورونا وایرس اخته دي. له دغه څخه په دریو کې د دې وایرس نوې قسم لیدل شوی دی. د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې لږ تر لږه د وایرس دوه نوي قسمونه له برتانیا او جنوبي افریقا څخه تایید شوي دي. په دې اداره کې د کورونا وایرس په اړه د څېړنو د تخنیکی برخې پوه ډاکټر ماریا وان کورخوف د دسمبر په 10مه په یو خبری غونډه کې ویل دوی د کورونا وایرس د نورو قسمونو دراتک توقع هم لري خو ښایي ډیر وژونکي نه وي.
څومره چې دا ویروس ډیر خپریږي هغومره به نور ډولونه مخې ته راځي. موږ هر بدلون ګورو. په جنوبي افریقا او برتانیې کې د کورونا ویروس نوي ډولونه مخې ته راغلي دي. دا له یو بل فرق لري خو بنیادي چوکاټ یې د پخواني وایرس په شان دی. اوس مهال زه دومره ویلی سم چې د وایرس نوې بڼې د لیږد او په مریضانو یې اغیز له نږدې وڅارو. موږ څېړنې کوو او د دې لپاره مو د پوهانو یوه ډله جوړه کړې ده.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په اوهان ښار کې راپیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. دې وایرس په تیر یو کال کې نږدې 1.8 میلیونه کسان مړه کړي دي. په دې اړه شمیرې ساتونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې د دسمبر تر 10مې پورې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر له 2.3 میلیونه اوښتی دی خو 4.5 میلیونه کسان ترې روغ شوي هم دي. د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیايي خدمتونو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال وایي د کورونا وایرس چې هر څومره نوي قسمونه راشي د ځان ساتلو طریقې هم غزړه ده. نوموړي د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل خلک د لاسونو په بیا بیا مینځلو، ماسکونو اغوستلو او لوی او بلا فاصله ساتلو سره په دې وایرس له اخته کېدو بچ کېدلی شي.
وایرسونه تل بدلون یا تناسخ مومي کوي، نو دا ډیره نوې خبره نه ده. کرونا وایرس چې له کوم وخت نه راپیدا شوی تر اوسه یې په لسګونو ځله تناسخ یا بدلون کړی. خو دغه تناسخ یا دغه بدلون چې ده، دغه ځانګړتیا لري چې په نتیجه کې د وایرس د لیږدېدو وړتیا ډېره زیاته شوې. داسې کوم لاسوند یا علمي لاسوند په لاس کې نشته چې د دې ښکارندوی وکړي چې دا وایرس نور هم خونړی شوی ده. یعنی وایرس د وایرس د خونړیتوب یا د وژنې یا د مړینې کچه یې لوړه شوې نه ده د شته لاسوندونو پر بنسټ. خو لا تر اوسه ډېر وختي ده، څېړنې روانې دي، اکثره لابراتواري څېړنې دي.
د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هڅې روانې دي چې د دې وایرس په ضد واکسین خلکو ته ورسیږي. په دوی کې امریکا، جرمني، برتانیا، چین او روس خپل جوړ کړي واکسین روغتونونو ته لیږلي دي. د پاکستان د صحت وزارت لخوا د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته ورکړل شو معلوماتو تر مخه دوی د چین، روس او برتانیا له کمپنیو څخه د واکسینو اخیستلو ته نږدې شوې دي. په لندن کې د کورونا مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر اجمل نور مومند وایي په ځینو خلکو کې مشوره شوې چې موجود واکسین د کورونا وایرس په نوي قسم اغیزه نه لري، خو دغه په وینا داسې نه ده. نوموړي د دسمبر په 10 ما مشال لري ته ویل
د وایرس فرق چې راغلی په کې واځي دا ده چې د خوریدو هغه کم قابلیت چې دی هغه زیات شوی دی، خو د ناروغي په شدت کې کوم خاص توپیر نشته. او ناروغان چې راځي هغه لکه څنګه چې مخکینی ډول د دې وایرس په هماغه ډول دی، او حتی ځینې خوایي چې د دې ناروغي یا د ناروغي شدت چې دی د هغه په خواني لکه کم هم دی. او دا واکسینونه چې راوتی تر اوسه پورې د فایزر واکسین او یا د مودرنا واکسین چې وو هغه په دې کې د دې په ضد باندې دا واکسین مکمل تاثیر لري. یعنی د واکسین کمپنیانو دا دعوه کوي چې لکه څنګه چې پخوانی او د دې په ضد باندې هم هماغومره مؤثر دي. او دغه راز چې کوم دا نوې واکسین د استرازینیکا په نوم باندې په انګلستان کې راغی د اکسفورد پوهنتون د خوانه، دوی هم همدا وایي چې د دې نوي ناوي او زړو په مقابل کې په یو ډول باندې مؤثر دي.
په برتانیا، امریکا، د اروپا په ځینو هیوادونو، چین او روس کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین ورکول پیل شوې دي. د رویټرز خبري اژانس تر مخه د امریکا او جرمني کمپنیو شریک جوړ کړي واکسین فایزر 95% اغیزمن ثابت شوې دي. همدارس د روس او چین واکسین له 80% څخه تر 90% پورې اغیزمن اعلان شوی. د صحت نړیوال ادارې غریبو هیوادونو ته د واکسینو رسولو پروګرام پیل کړی دی، خو وایي چې دا کار ښایي تر 2021 کال تر اخیره پورې وخت ونیسي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
او دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو شمالي وزیرستان ته، په وزیرستان کې د پولیسو د راپور تر مخه او د مقامی خلکو د ویناو پر اساس باندې زموږ همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی. تاسو په امر تر راغلو.
شمالی وزیرستان کې تر 2000 کال کې د هدفي وژنو، بامي چاودنو او وسلوال بریدونو نه پرته په مختلفو پیښو کې ګڼ کسان وژل شوي. د شمالی وزیرستان پولیسو لخوا مشال ریډیو سره شریک کړل شوی ریپورت تر مخه تر 2000 کال کې 1 او 2 کسان په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي. د پولیسو ریپورت تر مخه په مختلفو جرمونو کې د ککړو 111 ملزمانو ضد مقدمه درج شوې، 106 کسان نیولې شوې دي. د پولیسو رپورټ تر مخه 2000 کال کې په شمالي وزیرستان کې 2 اقدام قتل شوی چې دا غې په خوش په غویا ملزمانو زید مقدمه اف آی آر شوی 2 پته کسان نیولې شوې دي. د یاد رپورټ تر مخه د شوکې او غلا په 13 کال کې شپږ کیسونه د جنسی تیری او اغوا په شمالي وزیرستان کې په 13 کال کې د یاد رپورټ تر مخه یو کیس هم نه دی رپورټ شوی. د پولیسو د رپورټ تر مخه 2000 کال کې ټول 321 مقدمه یعنی اف آی آر درج شوی. په دغو کې 520 ملزمان نیولې شوې دي. په دغو مقدمو یا وژل شوو کسانو پیښو کې د پولیسو په رپورټ کې د هدفي وژنو ذکر موجود نه دی او نه هم د هدفي بریدونو ککړو کسانو گرفتاری کمه پیښه په دغه رپورټ کې ذکر شوې. د پولیسو رپورټ تر مخه 2000 کال کې شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ یوازې 3 پیښې رپورټ شوې. 3 کسان پکې وژل شوي او څوک گرفتار شوي نه دي. د رپورټ تر مخه 2000 کال کې د وسلو زید 15 کاروایان شوې او سپکا او درانه وسله نیول شوې. د منشیاتو زید 25 کاروایان شوې او 50 کسان گرفتار شوي او 1.99 کیلوګرامه منشیات نیولې شوي چې پکې چرس، آیس او نور نشایي مواد شامل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو ټریننګونه شوي، تانه او پولیس سټېشن فعال شوي او زیاتې شوي. د جرمونو مخه نیولو لپاره چمتو دي.
2019 د موږ درې تانه نوټیفاید وې، د موږ اوس نه پولیس سټېشن نوټیفاید دي. د جرم لاس نیوي د لپاره او د مظلوم سره د ادرې داد لپاره چې کوم ډیټا ما تاسو سره مکمل شیر کړی، د بهترین پرفارمنس دا کوم چې کوم سابقه لیوی او خاصدار ټوټل ابزارب سو هغه د انزمام هیڅ ایشو نستا. 900 کسان 300 د جرایم خلاف سرچ اپریشن روان دي. د منشیاتو خلاف یو غټ پرفارمنس پروګرس روان دي الحمدلله. روډ بلاک چې کوم د عوامو یو عدالت
بل طرف د شمالی وزیرستان ځایی اوسیدونکي د پولیسو پراتک خوشاله دي. خدای وایي چې لا هم د بدمنه یغه مخه و نه نیول شوه. د کومو لپاره چې دوی خوشبینه ول، په دې اړه 100 کسانو را ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
د مونو محمد رضا دا مرجر یې وکړلو. په میشته به قسمه قسمه کسونه ویل چې فاټا به ایس د حیات آباد او د چارسده د مردان د هغې غونډې به سیب ټویټ په شمالي وزیرستان شه د نن د ورځې فیرن د امن سلسله روغلا چې میش په سیکنډ امن تیرګي ټارګټ کیلینګ ټیکین دا روز به روز بڑھتاو کېږي. د کومې کومې پلمان شکیم تنازع جوړې شوې د مځکې ایوا فائدہ ادارو کړی دو چې ریسکو روغلی دو خوریس کو صرف د میرمشا تحصیل سره محدود دو.
د مونوم رضوان دای دا یو شیک دم دای مشته د پولیس نظام سره د علاقې امن بربریږي او بل طرف ته روزانه بیس بندې ټارګټ کیلینګ کیږي. میجا مشورون په نقشه کیږي، باهاش میج ځوانون په نقشه کیږي، دغه د پولیس د پیزلوند او بل طرف ته سناس مثبت نتیجې وروته دی. د پولیس اف سی آر پر سودا نظام ډیر زیات مسلم مسائل د قانون د عین لری وی دی، غدا خلق لری وی خدا د قانون په طرف باندې یو راون قدم سٹارټ شو. امید دی چې دغه ورې ورې د ترقیتا سبب جوړیږي.
د شمالي وزیرستان پولیسو لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه سیما کې اوس مهال ټول 3950 پولیس سرتیری دي. شوړان د خسادار لیوی سرتیری ول. پړوم بایو کې 3 پولیس سټېشن وي چې اوس نه پولیس سټېشن یعنی په هر تحصیل کې فعال شوه. هلته پړومبی ځل د پولیسو لخوا خلکو ته د ډرایوینګ لایسنس کار هم پیل شوه. د رپورټ تر مخه 940 پولیس سرتیرو مکمل تربیت ترلاسه کړي، د هر قسم حالاتو لپاره تیار کړل شوی او 3355 نوي پولیسو ته د امنیتي ځواکونو لخوا تربیت ورکړل شوی او شروع دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم. په پاکستان کې د تیلو د مصنوعاتو بیې واری بیا لوړې شوې. د تیرې شپې د 1200 بجو نه د پېټرول او ډیزل او د خاورو د تیلو بیې زیاتې کړل شوې دي. وفاقي حکومت دا ګام د تیلو د نظم د ادارې اوګرا په غوښتنه پورته کړې. تر دې وړاندې د دسمبر په 15 هم د پېټرول مصنوعاتو بیې لوړې کړل شوې وې. ځینو کسانو مشال لیدو ته ویل کله چې تیل ګران شي نو په ملک هر څه ګران شي او د هغوی ژوند له کړاوونو سره مخ شي. شنون کې بیا وایي دا چې حکومت د پیسو د نړیوال صندوق پور وړی دی نو اړ دی چې وخت په وخت داسې سخت پریکړې وکړي. سراج جهیر له اسلام آباد راپور راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 1:30 مازیګر نا وخت د خزانه وزارت جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د تیلو د نظم ادارې اوګرا په سفارش باندې وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړې چې تر مخه د پېټرولو نرخ کې 2.10 روپۍ، د ډیزلو په نرخ کې 1.80 روپۍ، د لایټ ډیزلو په نرخ کې 3.95 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 3.86 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالی وکړې شو او دا نرخونه بیګا د د 1200 بجو نه عملی شوی. دا په داسې حال کې چې د دسمبر په 15 هم حکومت د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کړی وو. د ولس وینا د دوی کله هم داسې نه ولیدل چې د تیلو په نرخونو کې دومره زر زیاتوالی کیږي. د دوی په خبره د دې نرخونو زیاتېدو له وجې به خوراکي توکي او د ژوند د ضرورت هر څیز ګران شي چې ورسره به د دوی په ژوند باندې بدې اغیزې پرېوځي. د اسلام آباد پینډۍ ترمنځ د سورلو ګاډي چلوونکي یو ډرایور نواب خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
سرکټ به دغې چلیږي چې موږ ډریوران خلیږي نو ګاډي چلوو نو چې ټوله ورځ ګاډی وچلوه یا پې پېټرول پورا کوو یا پې نور موږ به کور ته څه وړو دغه به کوو چې بس دا ټانکۍ به پور کوو. نو موږ ته غوسه نه پاتې کېږي چې موږ پکې زموږ ډاکټر نه وي کپړېم زړي ورور او بس دغه شی دی کله ټانکۍ پول کړي او کله راشن ملاو شوی او کله نه.
همدارنګه یو بل خوارکښ سید رحمان هم د تیلو په ګرانېدو مشال ریډیو ته وي.
نو غونډ کار په دې پېټرول به دغه روان دی. غریب سره خوقون د پېټرول دی چې پېټرول ګران شي د غریب سره خو بیا هم غرق دی. نو د تیلو خو خوار خیر ورځ د پاکستان حکومت ته چې د دې زمونږ غم وږي نو موږ خور ورځ او سبا له زمونږ بچي وږي دي او موږ غم وږي.
حاجی سید غپور چې د پنجاب په گجرانوالا کې یو وړه کارخانه لري مشال ریډیو ته وویل د تیلو د بیو زیاتېدو سره د دوی په کارونو هم اثر غورځيږي او چې اوس بیا یو وار تیل ګران شو نو ورسره به د دوی کاروبار هم خراب شي.
زموږ ټول دارومدار په دې پټرول دی او چې پټرول قیمت شي زمونږ د کارخانو کار پی ودرېږي زمونږ نورې مسالې پې ډېرې خرابېږي ګاډي پی ودرېږي. نو دغو نه خو زمونږ ټوله ګټه ده چې هغه موږ په دې پټرول ورکو. نو موږ حکومت ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړي دغه پېټرول ارزانه کوي نور خو هر څه قیمته شلوله زور کې دغه یو موټر سایکل یا په دې ګاډي باندې ګرځو دنه مو سایکل ته مکوي.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وی حکومت دا وخت د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او راتلونکي کې به دا ګرانی نور هم سیوا کیږي.
مہنگائی یعنی بیان والی پہ شکل کے بےروزگاری پہ شکل کے اور کم اقتصادی پر محبت پر شکل کے غربت پر شکل کے دخل کو جن کے
ذکر دا پنزل سورج اڑان دی وفاقی حکومت تیلو پر نرخونوں کی زیاتوالے کھڑے وہ چیتر مخید پیٹرول نرخ 3 روپے د ډیزلو په نرخ کې هم 3 روپۍ او دارنګ د لایټ ډیزلو په نرخ کې 5.5 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالی شوی وو. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې بیا بیا ویلي چې دوی ته اقتصاد ښه نه دی پاتې شوی خو اوس د دوی د ښه اقتصادي پالیسیو پر وجه اقتصاد یې پرمختګ کړی خو د اقتصاد نور ښه کولو لپاره دوی سختې فیصلې کوي او دا ګرانی ارزی ده او ډېره ضربا ختمه شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پنځشنبه په ورځ د خوست قومي مشرانو ځوانانو مدني فعالانو په یوه ولسي غونډه کې د بین الافغاني خبرو اترو د ملاتړ ترڅنګ د دې هیواد په سوله کې له ګاونډیو هیوادونو هم د مخلصانه همکارۍ غوښتنه وکړه. د یادې ولسي غونډې ویناوال وویل د افغانستان سوله او ټیکاو د دې سیمې د سولې او ټیکاو په معنی دی. د دوی په وینا کې دلته جګړه او بېلابېلې طرحه ګرې ډلې فعالیتونه ولري ګاونډي هیوادونه هم له زیانه په امن نه پاتې کیږي. نجیب لالو خیل د دې راپور تفصیل باندې کوي.
په خوست کې د سولې په ملاتړ د جوړې شوې ولسی غونډې ګډونوالو د سولې بین الافغاني خبرو اترو د ملاتړ د څرګندولو په خوا کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم غوښتل چې د دې هیواد د سولې په برخه کې مخلصانه همکاري وکړي. په دې ولسی غونډه کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لسګونو مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه، قومي مشر توریالي منګل وویل
موږ د خوست ولسونه د سولې د مذاکراتو نه په کلکه ملاتړ کو او وختنه مدادو چې د صلح مذاکرات باید بې له خنډه او بې له ځنډه د دویم ځل لپاره بیا شروع شي. نو د ګاونډیانو نه مو هیله دادو چې د موږ په پروسه کې باید د اخلاص نه کور وخلي. د افغانستان صلح د ګاونډیانو او د ابر قدرتونو په ګټه دو نه جنګ.
قومي مشر حاجي ګل نواز مندوزی بیا په خپلو خبرو کې د حکومت او طالبانو غواړي چې دا ځل په خپل هیواد کې د سولې خبرو ته سره کینی اوربند یو کې ځکه له اوربند پرته سوله نشي راتلی.
مو هیله دغه دو چې اوربند مطلق وشي او په داخل د افغانستان کې د طالب او دولت په یوازې کینی لکه دوه ورونه مطلق کې دغه نه د نفر تعین شي. دغه پلاوی چې دی تعین کړی دی ولو که هر څوک کی وي، مګر د لوی پکتیا د مشور اشخاص په دی کې مطلق تعین کی چې د صلح مبین تر ول.
د غونډې او تابعیا کوونکی او دیواری او بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زیوایی د سولې مذاکرات ری وبری در رسیدلی خو د ولس د تمې سره سم نه دی.
زمونږ هیله داده چې هم خیل اړخونه او هم د سیمه هیوادونه په ځانګړي ډول گاونډیان دوی باید په دې باندې کلک عقیده ولري چې د افغانستان ثبات، د افغانستان امنیت، د سیمه ثبات او امنیت پورې مستقیم تړاو لري.
د خصوصیدونکو داسې مهال د سولې د بین الافغاني خبرو اترو په ملاتړ راغونډیږي چې د سولې د دویم پړاو خبرو د پیل نیټې د رانږدې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو بیا پیلېدا ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکشي پلاوی چمتو دی چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوي سره د خبرو میسته کینی. بلخوا طالبانو هم ویلي د هغې هوکړې له مخې چې دواړو لورو کړي د سورې خبرې به په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونې په دې وروستۍ شیبو کې د ګلپاڼې په غږ باندې دا سندره تاسو ټولو ته ډالۍ. راتلونکو خپرونو کې بیا راځو تاسو سره، تاسو ته نور بیلابیل رپورونه او ونې د خپرونې وړاندې کوو.